شبر باشید. شبر سپ
احمدی سپ تاسو ستړي مشه دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه شي او د اوربند هیله لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملت پال هندوانو مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي، او په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي دي.
زمونږ تم او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه د وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویل دی چې د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، او د په وینا پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د مصالحې د عالي شورا ویان ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د بریټ پر مهال د یولس طالبانو د مرجوب لی خبر ورکوي. د پکتیکا امنیت قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمعه حمله وکړه. د امنیت قمندانۍ ویاند شاه محمود آریان وویل
ترهګرو طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسټا همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتی پر پوسټو باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوی او یو بل تن ټپي شو. بلخو بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو 15 تنه وژل شوی، دوه نفر ټپيان شوی دي.
شغلای آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونی او چارو وزارت وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونی او چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیښه د کابل د 15 حوزې په اړوند سیمه کې شوې. شغلای آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په کابل کې په روسیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او هر ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د انسانانو د وژنو او ټپي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبه په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. د لوبې په کابل کې روانې دي. پرون شاهین آسمانی د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې چې له مخکې سب شبي و وویل په هند کې له اسلام څخه د ویر رامنځته کول واکمني کوي، چې د په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشانو په خاطر دي هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. د روسي د اپوزيشن مشر الکس نوالني وای ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل شغورل دي چې له د سره سم د سی روغتیایي مرسته وکړه. نوالني پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ البتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکونکو سم د سی وپوهیدل چې دای مسموم شوی دی او دته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسي د اپوزيشن څلور څلوېښت کلن مشر په البتکه کې له سایبریا څخه ماسکاو ته روان و چې ناڅاپه ناروغ شو او الوتکه په اومسک شار کې بیرنې ناشته وکړه. هغه ورسته برلین ته ولېشتول شو او نشته دوه اونۍ په بیسره حالت کې په روغتون کې تیر کړي. جرمني متخصصانو ویل دي چې ناوالني په نووي چاک ډول کیمیاوي مواد چې په خوني شوروي اتحاد کې جوړیدل مسموم شوی دی. ناوالني چې د کرملین سرسخت منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی او روغتیايي وضعیت یې ډاډمن بلل شوی. ډاکټران وایي که د نوموړي وضعیت د اوس په شان په چټکۍ سره شت شي نو د ناروغۍ ټولې نښې به له منځه ولاړې شي. او روسي خبر دا چې په اوکران کې د وی پوځي الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې لښتر لشه دوه بش کسان مړه شوی دي. دا انتونوف شپږ بش ډول الوتکه پروند دسمبر په 15 منېټه د اوکران په خارکیف سیمه کې نسکور شو. د اوکران د هوایي چلند اداره وی الوتکه 28 پرلې لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپيان موندل شوی دي. د ادارې ویل چې د سلور نورو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان مشرانو پر افغان سولې خبرې وکړې.
د سولې د پروسې په جریان کې اور بند دوړو دوړو اړین وګڼي.
دا خبری اسلام آباد ته د ملي مصالحه دالی شورا د مشر د سفر په درشل کې شي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سول لپاره د سیمایز اجماع پیاوړتیا، د سیمایز هوادونو د ملاتړ جلبول.
طالبانو پوره څلور بشکاله مخکي په همدې ورځ په کابل کې پخوانی ولسمشر نجیب الله ووشه.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګولای وړنو.
د تاریخ د دې ورځې په اړه به وړاندې په تفصیل واوري. د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څرل شوه.
زه فعلاً د کابل ښار په یو شخصي پارک کې ما کنه ګونه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه د مراته کړي.
د پاکستان سر اعظم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان د خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او سر اعظم عمران خان داسې مهال د خبرې کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
پر روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر روستیو پرمختګونو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان نوموړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت باندې هر اړخیزې خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربان دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوه اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې. د سیخکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې د خغلی عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع پیاوړتیا، د سیمایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کوم لړۍ چې پیل شوې د زمنګتم او توقع ده چې د سیمې او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو د پروسه بریالی شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوونه مخکې د قطر پلازمینه دوحه ته ورسیدل. په تیرو څلورو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکیل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کینی، خو له هغه وخت تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یو برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ رادیو ته ویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل او کاري اصولو په اړه موافقه ته نږدې شوې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوینه ملسی زبلان دی لڅو خو او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورځ وه چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د ویدا سړي لاسته ولویدل چې د ادارې بڼې تر اوسه په هواد او سیمه کې انګازې لري. لدغه پیښې څلور وشت کال وروسته له طالبانو سره د روغي پیل شوی خبرو د طالبانو په اړه چې 15 کلنه واکمنۍ د امریکا په بریدون وړاندې شوی و، هیلي پښتني او اندیشني یو ځای جوړ کړی دي. خاطر پردیس د سلبریشت کلنو پر دغه وړو شورو په دې راپور کې په تفصیل تیر شو.
د ماهی پر کاکو واګ تنګي او د چرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږ وشتمه د هغو سلګونو او زورګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغه شیبې د تر ټولو لوی مړی تر لاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې د طالبان رااله چې سار اعلان وکړي د شپې سار تراله په یو سات کې د ټول کابل ونیو. هر یو څو نیم په دې ځای ته چې د ټوکو د وامه جوړ مخ په دیواله او بل پاتې
کوم بیرغونه سره راغله کې وته اندسه ورو ورو افغانستان
نیول. سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای پنهخه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی وو. د ملګرو ملتونو دفتر نخه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، په خوانی ولسمشر چې په 1990 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته پکې پناه اخیستې و. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل دستر ګولیدل حال داسې بیانوي:
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندی باندې چې د پیژنګلای ورنه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دای مې فقط د لاسونو له بندونو پیژند او له دې ټنډ چې زړیدل حالت وو. په زړیدل حالت کې د پیژنګلای د سخت او بل ټپی مو ډیر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل تکل راغله د وخت حاکم ټولګي چې مشری برهان الدین ربانی کوله پرتل سخت مقاومت څخه کابل پریخوت او د کابل په شمالي لار چې زه همداوس همدل تولاړیم په شاشولاو کابلیت طالبان ته پریخوت.
سلیم محمد ریګستانی چې هغه محل د متحد جبهې غړی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای:
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼل چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي وو، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیری جبری شوې، انجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شو او ډېری نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په ورستۍ نږدې یو پیړۍ کې آشنا شوي وو لمنځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو د ژر پای ته رسیدو ژمنه کړې و ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې وروسته د متحد جبهې یا په عامه اصطلاح شمالي ټلوالې په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته یې دغې ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالیو هڅو وروسته د پرمختګ بله لاره غوره کړه. له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرزول له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکي عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټي مخي او اهداف هم داوي چې په افغانستان کې امنیت راولی او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی په دغه عمدا اهداف کې دی کامیاب شوی ولی کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یواز سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کو چې د انحصار مسله و
خو د خاور او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر واستول کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین ربانی په مشروع پر زول شوی اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه پر رسمیت پیژندله او همدان پیژندل شوی واکمنی هم دی و عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله او تیر نږدې شل کال دی وی وسلوال مخالف ډلې په توګه واکته د بیرته ستنیدو هڅې جاری وساتلې په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغه ستوده ساتلې ل افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته هم په پای کې هو وویل او ورته کې نستل هم دې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته لري دا پښتني وندهنی هم جوړې کړي چې په سخت دریځي ازمایل شوی ډله طالبان کبي په یو ډول نه یو ډول واکته ستنیږي څه کوي د جواب لپاره ټول سترګي هغه وړاندې په خلیجی خار دوه غندل شوې دي خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اسمت ساروان کتنه ورته کوي
ډیپلوماټ نشي په افغانستان کې د تاریخوالو پر زیاتې دوله کنه خبره کړې ده د دې مجلې لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي خو له دې سره سره په تاریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی د دې لیکنې په دوام کې ولولو د دوړو خو خبرې تر اوسه پوري د طرز عمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللې د ډیپلوماټ خبرونه لمخې د تاریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه داده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسول نه شته لایو یو خو هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوب لو د اړولو خبر ورکوي لبل خو طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو اداوي کوي د افغانستان حکومت د قطر پر روانو خبرو کې د اوربند غشتنه کوي خو طالبان وایي چې باید لمړی د جګړې پر عواملو خبري وشي ډیپلوماټ ملګری ملتو عمومي اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړي د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري اړتیا لري او د تاریخوالو پای ته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي نیویارک ټایمز رسپانه دی امریکایي رسپانه د کانکور په ازموینه کې د شمسی علیزاده اول نمبر کې دوه اشاره کړي رسپانه لیکلي د انجلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پر انتحاري حمله وشوه خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زرز د کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړی نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالي شو نیویارک ټایمز زیاتوي په مایوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیر روز د کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست څلوېشت تنه ووژل شول او تر شپږ سوه ډیر نور ژوبل شول
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتونو په مشهي د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس سره جوړېدو غوښتنه کړې ده محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري د موضوع جزئیات د احمد تکل پورا پورکی
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتریش غږ وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي محمود عباس پرون د سپتمبر په 25مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي عباس ل ګوتریش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا، روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي غزیات کړ چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې پرېختنې پروسه کې ګډون وکړي
فلسطینیان په لویدیز غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړیدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د ټوله سیمه د 1948 میلادي کال په جګړه کې اسرائیل اشغال کړه. فلسطینی مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان لمخه په اشغال شویو سیمو کې يهودي میشت ځایونه د اسرائیل د قلمرو برخه کېدل. خاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوی بڼه په عمومي اسمبلی کې واورول شو، ویل تر څو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لار لپاره غورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سکل د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت لمخې عربي هیوادونه له اسرائیلو سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرائیل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1948 کال کې اشغال کړي دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرائیلو سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقه لاسلیک کړې. فلسطین دا اقدام وغند. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یا وهرارخیزه او عادلانه حل لار ده. سلمان زیاته کړ چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي، خو د متحده ایالاتو د ورستۍ طرحې له تایید څخه ډډه وکړه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رایه چونې کلک مخالف دی، خو سیالي جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رایه ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غواړي د ټاکنو په ورځ چې د نومبر په درېمه ده د رایه چونې مرکز ته لاړ شي. صفی الله څنګه په دې اړه دا تفصیلي راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایه چونه درغلي او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولېږي. دا ډیموکراتان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کیږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیسه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په ورستی نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشرې نانسی پلوسی چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلې.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساينس او حکومت والی هیڅ نه ده خبر. او ګوري چې 200,000 کسان مړ شوي.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه هم داسې یو وخت چې دا هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلې او ویریزي چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوسټ یا انټرنیټ لاري رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13 د CNN ټلویزیون په یو جوړ شوی غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتون کې ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ
ملاتړی دی په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته، کچېرې د انتخاباتو ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري ځي رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اول ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس دیموکراتانو خپل دیموکراتانو او ټول ملت ډېر ویرولی، او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړې، که چېرې انتخابات حضوري وي دې به برلاسه وي، که چېرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د دیموکراتانو برلاسي ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هواره ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیون امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوست له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوست له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د بریتانیا یوګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلی چې څه باندې 70% جمهوري غوښتونکي د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 15% د پوست لارې یا د انټرنیټ په وسیله سږ کال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د بکواله ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب یتیم نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري، هغه خلک یې نه ویني، نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي، دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې کو جلا خبره دا کوم ملکان د تاریخ ملکان خو دا زموږ ځخت رځه ورسوي. موږ دا پېښ لرو چې دا سنځینه شي چې دا د موږ خواران تر اسه. السلام علیکم. زه په هلمند ولایت کې مرکزه پولیسون ماسلم. موږ مشکل دا دي چې د دوه کال مخکې پولیسون لا وسوي دي، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه اساس لرو او انم د ګیرا کې خپل پونتون د ولار سو او زموږ پونتون وزارت دا وکړي دي. زموږ ټول ماشینل نورونه دا مشکل لري. موږ د ورځې کال افاری شو دي، دا ټول نو وخت نه ځای وسو. په سي سي مور کلی په سي ځای وسو. نو زموږ نارا باید نو پوری شروع اچو وري.
السلام علیکم. زه پاتشاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غي نه سره وکړلو سره ما پکې تنه سره ورسي چې دا نه پر جنگ ته نه دی، دا اوس ټول وروتل دي جنگ کوي چې جنگ نه درځي ور بند نه کوي. نو د څه خا غو پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې ویب ټوله افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا لزازی عریبه پراستولې سمس کې به مهمه موضوع ته اشاره کړې ده او د لیکي د خرمن یو سپری قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکان شته، باید ورلمخه مخاوني ولشي. هڅه کوو چې په دې خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو. کوم چرته نوې معلومات په دې برخه کې پیدا کړل له تاسو سره به شریک کړو. فهم زابلې لیکي به اوربند د سولې خبري د وخت ځای کول دي. اسماعیل دانش لنن ګرهار لیکي دولس هیله د واقعي سول راتګ دی، د جګړې شکیلې غاړي باید دولس ته هیله پوره کړي. موسی کلیم د کندهار لارغستان ولسوالي په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي په بخښنې سره سي ورسته اس ام اس د نل وصل کیږي، البته د اوربند غوښتنه کړې ده. لیلا ستانګزی له لوګر لیکي خدای دې ګران هیواد افغانستان ته سول راولي. ذاکر الله د غزنی لاندړو لیکلي دي حکومت باید پرشتیا سولې ته مخه کړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی د سولې خبرو ته مهیلي کمی شوې دي ځکه چې طالبان اوربند نه کوي. عبدالنافع افغان لیکي په قطر کې مذاکرات روان دي او طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی، دوی سولې نه غواړي، په زور د افغانستان نیول غواړي. احمد الله فیضی لیکي باید د بیوزل افغانانو وشل کېدل او ټپی کېدل پای ته ورسیږي. شفیع الله چاروان له هلمند لیکي ک طالبان اوربند نه کوي نو د سولې رواني خبري نتیجه نه ورکوي. او خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالین لیکلي دي ک طالبان د سولې په خبرو کې د حنفي فقه نه کار اخلي نو افغان حکومت دې ورسره ومني. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. اته به جوړ دي 10 دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. د قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پر شوي خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه رسیدلې. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلې خبر ورکوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. او وروسته خبر دا چې په اوکراین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه چې پکتیا ته ورسو، دغه وسله پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آرین په ټلیفون را سره ده. د خبر مو ترلاسه کړی دی چې په پکتیا کې د سپری او د خرمنی د قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکانات شته. آرین سپ څنګه دغه امکانات څنګه را منځته شوي دي؟
ډېره مننه صبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. رښتیا هم په پکتیا کې د ځمکې او د غرونو ترمنځ جګړې یواله خو ننګونو ستونزه ده چې له ډېر مخ په خوا راځي. دلته د مشتو قومونو ترمنځ او د قبیلو ترمنځ وخت نه وخت جګړې کیږي. خیر مینه او سفیر هم دوه هغه قبیلې دي چې له ډېر په خوا راځي. دوی د یو غره په سر چې دا و پرلری جنرال پرلری نښتی کې خپل منځ جګړې کوي چې تر اوسه پورې ان مرشوب له حمله لري. خو پرون رئیس دغه سي غیر رسمي راپورن البته ورکول کیږي لسیم خلکو له سره تماس نیولای شي. بیا هم مرچینی ول شوی دی او دوړو خو به هڅه کوي چې په یو بل باندې فاروز وکوي او بل اخره دغه موضوع یو طرفه کې خطر اوسه پورې جګړه نه ده شوې. یوازې د جګړې امکان تر ډیره بریښي.
آریان صاحب، د دې جګړې د مخنیوي لپاره چارواکو او یا مخورو قومي مشرانو کومې هڅې تر اوسه پورې کړې دي؟
په پکتیا کې تر ډیره دغه ستونزې د جرګو مرکو لارې حل کیږي. څو ځلا موږ کله د پکتیا له ځایي چارواکو او همدارنګه په خپل د دې قابلیت له مشرانو سره ولیدل. د دوی ترمنځ ناست شوې دي، د دوی ترمنځ خبرې اترې شوې دي، اما پایلې نه ده ورکړي. تر ډیره دغه سي جرګیو مرکې د نورو قابلیت د مشرانو په منځګړیتوب تر سره کیږي. کله کله د سهم کیږي چې په بډېنی ډول چې د دوه قابلیت ترمنځ جګړه رامنځته کیږي په موقت ډول خلق د دې مسورځي او هغه جګړه دروي. فیصله ټوپي ورته ویل کیږي، ټوپي ډنګوي او د یو کال د سومیشتو لپاره د دوی ترمنځ اوربند کیږي. خو د دې لپاره چې په دایمي ډول دغه سیستم د حل شي، دوی جرګه او مرکه کوي او بل اخره ځینې حل کیږي او ځینې انداز نه حل پاتې کیږي.
دغه د ماقتی هڅې لپاره د ماقتی اوربند به ورته وویو لپاره هڅې نه دي شوي تر اوسه پورې د خرمن او سپری د قومونو ترمنځ.
تر اوسه پورې چې د دوی ترمنځ جنگ نه ده شوی، همدا د هڅو پایله ده چې د جرګو او مرکو لري یا په اصطلاح د قومي مشرانو لري یا په ټول کې کول چې دوی سره ځایي اداره هم تر یو اندازې پورې ملګر ده. د دوی لپاره دا غوښته شوې ده چې دوی په خپل منځ کې سره جګړه نه کوي. خو ځینې وخت کله کله د تل وخت پورې کېږي ځین وخت یو یو دله یو طرف په بل باندې د دوی په خبره چې یارسل کوي تیرای کوي او کله کله داسې هم کېږي چې لکه اوس وخت چې د جلغوزیو وخت دی او دغسې یو موسم دی سیزن دی د دوی په سله چې جلغوزی راټولېږي او بالاخره خرڅېږي او دغسې وختونو کې هم د دواړو ډلو تر منځ ستونزه راپورته کېږي.
احسان آریان مننه له پکتیا د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مسله شړل شوې ده چې ځینې خلک ورسره احتیاط نه کوي. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی هم اوریدل شي او د کورونا په ارتباط په نړیواله ساته نوې خبردار دي چې تقریبا د کورونا د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته په نړۍ کې رسیدل.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو زه مریم توخی مو د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنټین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونی کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونی ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي، خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله قرنټین وو نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډیره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډیر ځان خو قرنټین او نو راغله چې خپل فکر بدل کړل ځکه کې تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې مې خلاص نه ده. نو هم داسې خبرو کول کېږي خو دل حفظل صحن دا شان نه مراتی نو فصله مسله نشته کور چې نه راوړو خو ارشه ته ټول نه دی هم ته به خپل کېږي د سه وبم نشته چې خلاص نه پریمینځي ټول هغه ماشومان دي تالو نخری غاز خری ساتری که نو نمراتی تو خلګیت پروانه لري کورونا چیرې او ټول وای چې کورونا خلاص شه کورونا نشته.
بلخوا د پکتیا ولایت اوسیدونکو سنم وای چې دوی هم د کورونا لکه میدو سره میله ځایونو ته ځي، خاطر اوسه هم کورونا جدي نسی ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډیر وینو د وایروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره مهر سره وړي دي زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شيونه دي ځان سره غکې دلته اخلي ارڅ موږ ځان سره سنتازر راوړم. کرونا مرا تکړه ده ارڅ په نظر کې نیولې ده نو فاصله مرا تکړه ده لری لری ناشتیو ارڅ نه غکونو زه خلکو ته وایو نو ټول ته وایو چې ما فاصله پات مرات چې کرونا نه دا ورکه خو څوک اوس دی وخت څوک دلته پارک خو بيخي مرات نه کیږي د کرونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای خلک باید میلو ته لاړ شي ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پریخه. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کرونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعات شي.
تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم او زما خوتنه د دې ټولو وګړو نشي دلته راغلي دا چې فاصله فاصله مراد کړي او ځکه چې کورونا دویم موج راتلون کې دا نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چوینو یو ټال کې یو ځای ناستي یو چمن کې ناستي او فاصله اصلا نه مراته ماسک چانه ده چولې وې دار خوړه چې خوري صحیح لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراد شي. نورې خبره نشته زه چې اوس ګورم هر څوک دې د کانتین شي اخلي او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم یو بلم پکې کینو دې کالو دا او څوک صحتمند نه ده معلوم او به چخري ټول پایپ خلی ته نیولې ده نو زما په نظر خو مرات نه ده او خدای مکړه ته کوم څوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول مرز اخته کیږي.
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابل لپاره کوم تدابیر نیول شوی؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسول حبیب الله زازای په دې اړه وایي
هو د کورونا په وخت کې کوم وخت کورونا شروع و هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو پارک بند و هغه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوخې بډونه لګولي وو خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونسي هغه د لپاره مسافه مراد کړي نشانونه مورته لګولي هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي د شیا مورته لګولي خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس د خلاص وخیل چې خلاص شو خو بیا احتیاط کوم د سپیکر لري چې کوم ورځ رسمي او د نور لري نو ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. درمنه دوستانو زه د کابل خار یو شخصي پارک ته لیوم. هلته مل عام خلکو پختل چی ولې دوی د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې خلکو واورو. سانو زه فعلا د کابل خار په یو شخصي پارک یم. د ترغلی مدته نزوانان دي او دوستان ډیر په پارک کې غوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه د مراحته کړي د غلبته فاصله او ماسک او دسکش چینل لري نږدې ناستې ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته ورشم پوښتنه به وکړم چې ولې دوی کورونا نه د مراحته کړي په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده ول به دوی ته ورشم. ورچانه اجازه ده.
مهرباني.
نومو
محمد ارون رحیمی د کابل خار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میرې له خاطر تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې ناستسته او ماسک او دسکش نه لري ولې مو کورونا نه مراحت کړي؟
کورونا خو خلاص نو بیا د ورځې تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین وو ما له نه اوس خلک راوتي میلې ته تفریح په خاطر نور ورځې کوم نه مراحت کړي خاص هغه خو نسته. ویرا نستانا نورا کما ویرا سوا طول خلق تیرکا و سوادی خبره دا بیر سوادی زون خلق پایل کرده خل تفریه کیوی یاقی کیوی زکر دا طبیعت نخواند وقتی
دیر
منه نکو منه نتاس
نام منه نکو دلت از منگ بلرور هم دا دویتنگ دوینه با همه بختم میره بانی سانا پیشن؟
احمد رشادی ما دا کابل و سیدنگ
تاسنگ نن پارک تر آقلی؟
نن مالو درگه تفریه و کب لک پارک تر آسو.
څنګه د سکه شی ماسک او د فاصله خمنی د مراد کړی والی؟
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیره کنو بس خلاص.
یعنی تاسو تیر کړی کورونا؟
هو او کورونا مې تیر کنو وروي چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نيسته.
دلته زموږ بل رور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پختم مهرباني سانو پیژن.
زه محمود دین د کابل ولایت په مون رسوله خالدری د کلی اوسیدم کې بل څه فور تر غلو چې نن چکرو.
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړي د سکه شمون دي چولی ماسک ما د سګنه ګونه کې هم ناستسته څنګه
ولا چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه پښکی ولګم چې کورونا بسل نه وي زکه داسې کوم او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه آباد یالات کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک دي نیولې نو ان شاء الله څه ونوي.
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراد کړي؟ او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ډاکټر صاحب، تاسو چې کورونا ختمه نه ده، نو چې کورونا ختمه نه ده، دغه میلی زایو ته تګ راتګ هم خطرناک کېدای شي، تمام چې ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلی زایو کې چې خلک میلی ته ځي؟
دا طبیعي خبره ده. پخوا هم چې کله کووډ-19 ناروغي رسمن د په حساب کې هیڅ پاندېمیک ناروغي نه په ټول نړۍ کې دا نشر شوې ده، اعلان شولا. عام روغتیا وزارت د WHO د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې اعلان شولې چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي، نو د ناروغۍ نه به په امن وي. مثلا د لاس نه ورکول، د فاصلې مراعاتول، د لاس مینځل همیشه دوامداره شکل باندې ورسې، په دې ساتو کې شل وار یا 15 وار د ماسک استعمال، د تجمعاتو نه مخنیوي. ول نه بعد مرغه زمون په هوا کې لکه څنګه چې په نور مواردو کوم نسی بي پروايي کوي، په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي.
ډاکټر صاحب، البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کوم بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی، که څنګه؟
دا احتمال شته، ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل، څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا، او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا. ولې د خلکو اول حالت کې کوم هغه حالت د کورونا د کوډونو ناروغي هغه پیک حالت وي، یعنی کیسونه ډېر زیات خلکو کې یو ډول ویره موجوده وا، او اکثریت مرینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویره لوجنه د ځینې خلک کله ویره موجوده وي نو کې مافیات هم ډېږي، نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله، او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د ناروغي پاکله دی ویری د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول، ولی اوس خلک وسره د شوی دي. ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو، نو دا ناروغي موږ لکه نور ناروغي اونډي وي.
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه نه ده، موضوع څنګه ده؟
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخ شي. طبيعي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخی هوا کې نسبت ګرمه هوا ته زیات زمينه د تکثر، زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده، ممکن دویم موج راشي.
ډاکټر صاحب، اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتي. نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم. یو هغه لارښوونې چې د اعصاب وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي، چې مثلا د لاس نه ورکول، یو بل ته د غېږ نه ورکول، د فاصله مراعات، او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامدار مکرر شکل باندې مینځل، او همدارنګه د ماسک استعمال، او تجمعات نه مخنیوي د دې د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي. او بل د هغه کسان، هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختري یا په خوانې تنفسي ستونزو ناروغي لري، لکه د نفس تنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري، او هغه چې معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار، شکر، او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله میندې، دا کسان د کووډ-19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوین باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی، ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمن دوستانو، دا ود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
لشکرګا شهر او
جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو
خواږو اوریدونکو سلام. آوازه ده چې د کورونا بل څپه هم راځي، نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشحاله خوشحاله ښکاري، ځکه چې د کورونا له څپې سره د پیسو څپې هم راځي او بیا روغتیایي کارکوونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې یوه پښه یې ماته ده، پام وکړئ. خواږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه ښاغلي رابللې دي، ښاغلی خارپاک صاحب او ښاغلی ریګي صاحب، ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه، کور ودان.
زموږ د نننۍ درې کونجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خفه کېږئ به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي خار جوړ کوم.
ډیر ښه خار پاک صاحب. او ریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی ورانکو او هم خارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خار پاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نور نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولای شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خار پاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانو، دا معنی لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامت. دلته خو همداسې درواخله.
ریګي صاحب، تم هم دا نظر لري؟
اوه، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دخت په خارونو نوی بدل شوی، په اطمینان سره ویل شم چې دغه دورانولو لړۍ به روانه وي.
اوس مو د هغه قرارداد له حاله خبره و چې له څو لسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سره کې د بایسکلونو په لاره بدل کړی دی.
څنګه دی وکړه؟ سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لس میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
اوه،
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمه پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتره سړک دی چې بر یې 12 متره، چې دارې خوا پیاده وي 2 متره دی.
کله به څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی، که نه لومړی بر 100 متره و، خو خارجي ماته 12 متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه؟
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه، چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی، د تا سال دی. او یو بل کار می موکړو. او 12 متره سړک دی، طول یې 100 کیلومتره، په 5 میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر 8 متره ونیسا او له پیاده روی هم 1 متر راکم کا. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دی ښه.
وی منله.
او لاس کا سبو نورم زانونه پکې ماړه کی.
څه دی وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته می ورکړه
چې سمه عملی کی
د بایسکلونو لار ده کوم لوی واټ نه دی چې جوړی نه سیکړی
دا څه وایې د بایسکلونو لار ده
هو خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سوری درې متره او پیاده رو هیڅ نه درلوده بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په 15 لک ډالرو ورکړ او د سرک سور 2 مترو ته راټیټ سو بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په 2 لک ډالرو ونیوه چې سور 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ او دغه دی مال وروستي قراردادی سره په 50,000 ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي
هغه اصلي مرجی به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه
لیونی د هغو غم مخکې خوړل شوی دی هر یوف 2% ورکړي دي د دغه خبرې خو هېڅ تشویش مه کوه سم مسیحي پټۍ به پرې کیږي او شیرني به ویشل کیږي
او دا هم یو برک شیر
ای زما گرانی قدردان گلی ای زما گرانی قدردان گلی چرا پیا چکلا پا نسم داس در چی چلا را نوی نما خبر ناو رما او تند کن خورما لکد خوار خون کی د زور بایسکل پشانتی لکد خوار خون کی د زور بایسکل پشانتی ستا پا دسکال قسم ستا لموبایل ازار شم خو چرا پیا چی هغا ستا اگده اگده او آ تیره تیره لکه پا وینو غنده سرسر نوکان پا خوب که وی ریگم بلستن که نیخ را کینم بلستن که نیخ را کینم ای زما گرانی قدردان گلی چرا پیا چی کلا اغستا تور شونډي دا رنگ می تور شي داسي لکه دلوی قاتل لکه دلوی ظالم د تور زړګي او تور وجدان په شانتي د تور زړګي او تور وجدان په شانتي زکنو تختم درنه او لری لری ګرځم لکه د هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپله چرته همسایه اوسیږي او خپله چرته همسایه اوسیږي یوازې یو کار کوم او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم دومره هم نه یم دارن دومره هم نه یم دارن
او اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شئ
دا ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي
ورکه وایه هغه دې څوک هم په غم کې نه دي
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند سوي دي
چیرته
ته یو ځل شیرپور ته ورشه سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي
په بلا یې وهې بندوي دي
ولې بند کړي دا کار دوی په قواله اخیستی
اوس خو یې اخیستی زور لري
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي خلکو ته کار نه پیدا کوي ولې د فساد مخه نه نیسي
د تا اعصاب خراب دي ورسه ډاکټر ته
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي
اوس یې ته څه کوې او سړی
دا ولې څوک د بې عدالتۍ د ویرې چېرته عریضه نشي کولی
و چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نشي کړی
و ښځې ته خو لږ فکر وکړه هر چېرته د تلاشي پوستې جوړې شوي دي لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي خو ولې تلاشي درک نه لري ولې هسې خلک تنګوي
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو
د څه لپاره
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري
د تا مغزه خراب شوي دي دغه پښتون ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نسي ورکولی
ولې داسې کیږي ولې هسې کیږي کوم نر دی چې مخه یې ونیسي
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې ولی موږ دغه سی پنی ولار کې ایران کړو ولی ولی ولی
او خدای نه کې چلی ولی سو
ولی ولی
او خدای دی ونی سو مستوا کوم خدای
ولی ولی ولی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مننه چې ازادي راډیو واورید.